افغانستان کې سهار ته بجی شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور مولا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شهیدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعه کې ځان الوزه ولای دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېر ماشومان دي. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جمعه مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخېږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دوی لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو کې پکې سپاره پرون د هېواد جنوب دی و ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمېر 90 ته رسېده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان وګړي وي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل تخپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1991 میلادي کال کې لومړنی هېواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند خو د دواړو هېوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري اوډان د خبرونه کې کابل تیر ماښام بیا د یوې چاودنې شاهد و. د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هره ورځ ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړې.
یو په محیط کې د کافی غذایی موادو نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کړي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لار روغتیایی برخه او پوهنې برخه سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي. د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم واورئ چې د کندز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشین فعال شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي. دا ډیر یو نیک اقدام و دا دستګاه اوس فعال شو او خدمات عرضه کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماښام بیا د یوې چاودنې شاهد و. چاودنه د کابل په خیرخانې مینه سیمه کې شوې ده په یوه جومات کې. دغه راز د جومات ملا امام هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبري علاوه وورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې په اړه که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په حواله د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو وویشت کسه ښودلی دی. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېښتو ډیر دی. ویل شوي په چاودنه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوی دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوی. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واځي پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینې په سری کوتل سیمه کې د صدیقیه په نوم یو جماعت کې رامنځته شوی. ځینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابوبکر صدیق خودل شوی او ځینو رسنیو بیا ویلي چې دا یو دینی مدرسه وه. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر وویش خودلی. ویل چې په ټپیانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي، خو د وژل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي چې عاملین به یې ژر ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي او له عمله هم مري. د سی بی ایس نیوز خبرونې ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خوارزواکۍ د ورځې د یو یا دو ماشومانو د مړینې خبره کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نوي سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خوارزواکۍ دغه ماشومانو شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خوارزواکۍ د اختما شمانو د ناوړه حال په باب داور د وی بلی نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایټ خپور شوی، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی هر ورځ په خوارزواکۍ اختما شمان مري. د کابل په اندیراګانج روغتون کې یو ډاکټر د سی بی ایس نیوز خبریال ته ویلي چې هر ورځ په خوارزواکۍ یو یا دو ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شایي ناوړه وي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیږدولو وس نه لري. د سی بی ایس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډیر زیان یې هم ماشومانو ته رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخي مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اختما شمانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غزي حالت په کوم لیول کې ده. که مونږ په ساحه کې موجود یو نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې دا خبره کوي، په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په توی د غزي تداوی کې دخیل دي لغو سره موږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره تعامل کیو موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې زما همکار د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري او په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي بیکاري او د خلکو لوږه فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري دویم لامل دی مندو د غذایی مواد د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی مواد ته لاسرسی نه لري خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخر کوم څه سپاره تکیږي هغه به میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه به نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داد سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري اکثره د سیواد څخه محروم دي او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مرشدو تړتیا لري لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې علاج له جلاله دوی ته د شیدو ورکول او سپارښتنه کوي خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومانو باندې کې او بل اخر په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخر د دې لامل کیږي چې مندي ماشومانو ته شیدې ورنه کی او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري او ځینې ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بد لګي یا بل اخر هغه شیدې نه ورکي او ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي
ډاکټر صاحب په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي
د دوی عضلې زوب موجود وي دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخر ډیره زوب شوی وي عضلات د لاس ور کړی وي او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي هغه ماشومان چې ډیره په شدید سویته غزي اخته سوي بل اخر په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمالی دل کیږي او همدارنګ خېټه کی او بل خیره پټول بدن کې
کورنۍ څومره ست کولای شي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي کله چې مندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولای شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي همدارنګه هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید په هوای ورکړل شي تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي او د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی ځکه کله چې مندې د شپې ماشومان ته شیدې ورکوي د هغه د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي او د دوی د شیدو تولید کچه نور هم زیاتیږي او بل اخر کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی او بل څه پرختنه دا د سی ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري نه شیدو ته اضافه شیدو ته نه سیریلاکو ته نه سوجي ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولی سي ده ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بلاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي، هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بلاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه و چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د معاشونو طرحه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیې په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکوونکو 1000 تنو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکاره شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 1000 یې خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځانګړي ډول محلي خبریالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موخه یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لاره روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطحه به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیره سه شنبه د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبریالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفادې دوی اړ کړی چې د خبریالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبریالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبریالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څانګې له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبریالانو د ایډل ریالیټیز له انلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمې خبرونه او پیښې څېړي.
د روسیې پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې دی تلاشي کړ. دغه مدافع وکیل رحیم سابیروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتنو ګرویژن لپاره له ځان سره بیولی او د هغه او د هغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه یې ضبط کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتنو ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل دا وي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله سرګند دریځ لري. بلخوا د کریملین یو پلوی ویب سایټ تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نورو محلي خبریالانو کورونه هم تلاشي کړي دي. دو کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالیټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دوه کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د او له ایدل ریالیټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې دغه عملیات د دوه خبریالانو له پورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب و. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی راډیو له روسیې څانګې سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځني بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالب یې بیا خبر کړي دي. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکړه ورکړه منع کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو بی بی سی او نور بې پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه له کبله چې روسی چارواکي غلط راپورونه ګڼي په روسیه کې تړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون لپاره اخیستل شوی و خو تر اوسه نه و فعال او په ډیپو کې پروت و. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات عرضه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکان ماشين فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکان ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو مسولینو هون شو کړل دا سیټي سکان ماشين فعال کی بازه مافیا کړې وي نه وخت شدلته باید دا سیټي سکان فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکان ماشين فعال کو او ارزي خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدی دی اړینو ناروغانو د سیټی سکان معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانۍ په بدل کې د سیټی سکان معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادی راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سیټی سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو والته وزر اتکر موږ مصرف کولو نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعال سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاستو د دوی د خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سیټی سکان ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
د یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټی سکان ماشين پر فعالیتو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشین چپال سوی دستګاه چپال سوی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو اکس تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 کو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلې به نور زیات باعث د سرګردانۍ به.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محال هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکی دی. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځي تروان دی. وایي د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړی دی.
ډېرې وخت زموږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زموږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینه کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. موږ خپله وس نه لرو چې وایخلو چې د دغې درسي موادو پوروالی ونه شي، شاید موږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمېر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه وي، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه وي. او موږ غریبانه هم خلک یو، وس هم نه کېږي، یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چې هغه کې درس یاد کو. پښتو کتاب والو، چې کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نه، او شړ دو کتاب چې درې را سره دي، هغه کې سره ټول مضامین درسونه لیکو.
دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وایي په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټولو ښوونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ لی چې کتابونه دغه تقسیم کم و، چې نصاب کم کتابونه دي هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسېدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې له راغلي بدلون وړاندې پکې د 1000 نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 20 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس سره نیسم. ورور غل څه خدا غا شیال بس د امرشتي مرشتي شیخلیم پټیلر رو ټیلر رو وړی کورو چې خالی کړي دي، غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپلې جنې خلوم نه نه څه کی خو مسکینان در بدر دي، کونډې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه پی څوک غن نه پی. علما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیایي، ټول ناس یا پخوا حکومت خوشي لاوو خو یو هغه بېجین غوښته کار پرې ورکاوو، دوی ورسروار مخصو دوی بیا سم ریښه ورته وایي، دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالي به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مسکین او د غریب ناره نار ویدل کېږي. ډېر ظلم زور زیاتی ده، بېخي ډېر ظلم زور. څوک ټلیفون نه شي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخصوصي ورشي، داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي درکې، لما کې دومره غواړي، ابل وایي لما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه څارنوال، یو هم کار په مخ نه بیایي. رشوت داسې په عامو ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې یو رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د تکنوز ذکر نه تاسو ته په تماس یم. بعد سلام مو درخواست دی چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ درخواست دی چې نن نه دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي، زمونږ د ختیځې سیمې چې کومې وي کنه دغې ته لیستونه موږ له راکړي وو. موږ ته ویل تاسو له به شمپین درکوو، تاسو له به سو لرې درکوو، تاسو له به فروسینه درکوو، تاسو له به یخچالونه درکوو، پارچی له راکړي، پارچی راته اوس هم په لاس دي. دا ختیځې سیمې چې دا ډېرې زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه هم وښي، ګرمي هم وښي، همدارنګه لمر د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا درې کال تقریبا برابرېږي، هغه حکومتونه چې اوس هم پورې موږ په لاس باندې دي راکړي او پارچی راکړي دي، ګوتې رنګ لګولي دي، نو موږ لیکلي زمونږ اپارتی مونږ سره په بکسونو کې زړین کړي هو تاسو هیڅ نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوه. بل دا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګانو په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشند جګ خرڅيږي. دولت هم دا درپاست کوي چې دا سوداګانو من تسمون دي تاسو ته تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان خسې بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار دی ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو خو یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعات کې د لمانځه ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډیری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوي مشهور ملا نوم ملا امام امیر محمد کابولی ښودل شوی. د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې. خو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان ور وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه چې دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. پرونۍ لوب افغانستان پای کړ چې په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډېده او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 55 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو فدې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپهان وایي چې کورنۍ شخړو
اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر ته یې رواني ناروغۍ پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دا دي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمدزی په رواني ناروغۍ د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهېږي چې ورځ په ورځ دېته او زړه تنګوالی پیدا کېږي، همدا کرنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي، د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف و، کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړې غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات لري کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید برآورده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهانو استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر همدا وځي، مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکتران د ورځي د خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکې چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکتر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکوای ورته چې مثلا مکتب ته مو ځه خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک کې به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي، ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. هغه جنکې چې زه فکر کوم چې ډېر مکتبونو ته ځي، فیسبوک کې کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېرې ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي.
ډاکټر محب الازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري، وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر مېرمنو باندې اروایي اغېز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي، او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د مېرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه ورسره خوشاله کیږي. بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې حس کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي، یا له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي په کورونو ناستې دي ځان سره همدا غنیمت وګڼي داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده ځان باید آرام کې استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده بل خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي را یاد کړي پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي وظیفې نه وې جنګ جګړې وې ناکرارۍ وې د سبا لپاره هیڅ امید نه و په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ مثلا انګلیسي ژبه زده کړه کمپیوټري پروګرامونه زده کړل یا وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره نو دوی دې د آینده لپاره ځان تیار کړي ځان ته دې یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم زه کمپیوټر وایم زه نور مهارتونه زده کوم د مدیریت د یاد هرې برخې چې وي نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به که وظیفې ولري او کاهیان دا هم نوی د هر نوی مهارت د کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د ټول خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420224 دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
اساسی او بشری حقوق
السلام علیکم قدر مناوریدون کو اساسی او بشری حقوق روانه ته محرک لای کوم به هم خوشالم چې تاسو حضور کې زره شویم دا ونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې ترې ولرو چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن سلی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو او سلی صاحب که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو نو د حقوق د کورنۍ چې دي دا غړو تر مابین خوښي دا ډېر مهم دي کله چېرته مراد نه شي نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کې چې په آینده کې د ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کې وي
کور ودان اصولي صاحب په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سره غلي کسانګه
ګورئ که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو نو په هغو کې به په واضح ډول داسې څه پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې
هغه په بعضو مواردو کې بعضو حقوق پیشبینی کړی دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتم مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوال اعلامیې په پنځویشتمه ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې دوی د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بېرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چېرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي که نه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغوی تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم یږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکوي او د اولادونو حق دی، په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځوی به واده ورکوو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانۍ د اوف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدېږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خوري، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص باندې راځي، نقص کیږي. چې بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته موږ وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي فامیل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه که زه اشاره وکړم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور و پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او د خپل مور و پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي. هغه نقص کیوی ته خلون دی کیوی نو سالم تربیه هم پدې کې ډیر غټ رول لري او بل محیط محیط تاثیرات دی کورنۍ کومه کورنۍ کوم مطورن وی چی دی کومه اجتماعگان چی دی دیگه محیطی محیطی تاثیرات هم دیر رول پکیلری اگه هم دی کومه کوک چی دیگه تر پخولان دی کیوی او بل ناسالی مرپونه دی چه بعض دست مرپونه دی چه اگه به اسلامی شرعت حتی دی قوانین و همدارنگ دی امین نظم سر بیخی مخالفی اگه ارپونه دی چه اگه هم دیر موثر رول پکیلری
حلارو ترازو چکم حلار چاری دی او چوک مکلفت لری بودی برخه که چه ده کورنی ده غرو حقوق نقص نشی
گوره کلا چه یو پامیل تشکیلی گی یو کورنی جوری گی ده یو نرو خزی پاسانس بندی جوری گی چه دوی با ده ازدواج واتا سمارا اولادونه دی دوی واد کوشش و کچه خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کی کله چې ماشوم لږ لویږي وکلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته مکتب کې شایز د کیوي طرز د کیوي حرکات د کیوي هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکو او دوی وپیوي د مور او پلار په حقوقو د استاد په حقوقو د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې د نورو غړي په حقوقو باندې او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان بلته په خاري سیمو کې ماشومان زی مسجد ته هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دی هم برخه کې زده کوي نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې په مثبت ډول باندې وروزي کله چې دوی شپاگ یو وکرانه ترسی کی دوی مکتب تا وستی مکتب که اطلاع نوی اجتماع سر آشنا کیگی و حد دوی پا مکتب پا وقتی پا مختلف وقتونو که و تاری حد و تشویق که که و پا مثبت دول اگو تا مشوری ورکو چی پراتونی که با یو خواه و سالم شخصی جور چی کلا چی اشخاص سمشی تولن خبال اصلاح کیگی پاملون هم اصلاح کیگی او پراتونی که بده زیاد مشکلات و مخنیوای شوی وی او هواد و مدزیات و نخالو چه خبش کرده وی دا پرمختاگ او دیتران اصلاح دا پا تدریج دول بانده صورت نیسی پا تدریج دول بانده مخ پرمختاگ وکو پا تدریج دول بانده تران که اصلاح شی نورو رو به انشالله مودی و لوی پرمختاگ متصمین در بیر مشکلات مخامنی وری افغانستان در بیر غرط و غرط مشکلات چه خبش کرده وی.
داوته دیونه د اساسي بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازريګم تاسو ټول په لاس پرم الله ممل شه خو وخت ولري.
ژوند آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدوت بلش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نست مون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.